پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هېواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې کار نه کوي.
زه خپل په بیسودو کې اوسېږم، هلته چې زه کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کېږي.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. خلک هم خوښ دي.
چاغ دینه بسړی را روان شو نو ډیر ټیم به نیو، سرکونه خراب وو، کندی کندی وو، گاډی به نه شتله، اکثره به دسی وو چې گاډی به نیمه لاره کې خراب شو.
په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وای د اسنادو د نلرلو له وجې په دې هیواد کې ډیرو کړاوونو سره مخ دي.
ماشومان هم غټیږي، بې تعلیم غټیږي، په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کارت راوړئ. موږ بار بار ورځو، مطلب موږ ته کارتون نه راکوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو زما همکاري اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. د سالنګ لوی لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سو. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي کچېرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخلاص ده، یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراځي پر 78 امراځي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطعا نورز لپاره ساحه جدید کم ده، د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامغه چې یو کور کې دا کس وو، دا موږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو، دغه اختطافګر سې کوم. نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نښته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کېږي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالر ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تېر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې لوڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سرسل د نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر وایي مهمه ده چې د هېواد ته د نغدو پیسو د لیږد رالیږد لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړیتوب وشي. د الیون اف لیون په خبره په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي وروستیو اورښتونو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې که ژوند دې ښه شي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنې کړي.
تقریبا 4-5 میاشتې کېږي د کورو کرایه را باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو په کار نشته ده وروره. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هېڅ شی را کړي دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته یو لغمه د ورځې لپاره کار کوو ټول وسایل د کور راوړو خرڅوو یې
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نه شي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل وروستیو اورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړې چې له وړاندې ورسره مخ وو. هغه له دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نورو اورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغېزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې دسمبر میاشت کې 1 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 3.5 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه چې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمه شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نه شي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو حل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنی او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون هغه شرایط دي چې نړیوالې غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید د پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو ویان په افغانستان کې روان ژمي ته په پام د خلکو اقتصادي او دغه راز د نورو ستونزو په اړه د اندېښنه وښوده او وی ویل چې افغانان اوس له سختو انکړونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د طالبانو د حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له 2 ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نور د احمد شیبر په رپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
کومو ادارو ته هدایت ورکړ شو یعنی بیړنې حالت مو اعلان کړ د بیړنې چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي نو خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې وو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست از احتیاج محتاج هستیم ما میاله برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیج و بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه حاصلات زیاد میکنه
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی لبلخ ولایت څخه کابل ته بيزاي شوی شازمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې د دې ولایت یو بسکر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګند کړه
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان موږ د دغه شو وچ کلا کو لاړو په خوشاله يم شپږ وجرې بم ځکه لرم یو ګر سره مکرل لانو
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه خدا سي اټکل کې شي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرشکلو سالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویو مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري د هلمند له واشیر مارجیا او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې 350 مېرمنې وړې تولیدي کارخونې لري چې په هرې کارخونې کې له 1500 تر 2000 مېرمنو کار کوي د دې خونې مرستیال توریالی غوسینه نزادي رادیو ته وویل چې وروستي سیاسي بدلونونو د هرات ولایت د سوداګرو خزو په فعالیتونو ډېر تاثیر نه دی کړی او هغوی د تیر جمهوري حکومت په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي دا نوموړې په خبره د مېرمنې د لاسي صنایعو د ورېښمو د تولید د زعفرانو د کښت د خوراکي توکو د تولید او په نورو برخو کار کوي چې تولیدات په هیواد او له هیواده بهر بازار لري ښاغلی غوسی وایي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د پخوا په څیر د دې مېرمنو تولیدات په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شي د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې سوداګري زه راکړه ورکړه 80% کمه شوې ده د دې خونې مرستیال فضل حق مشکړین نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو د فعالیتونو کمیدلو او د سوداګریزو توکو په پیر او پلور کې ستونزو سوداګر لا ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي ښاغلی مشکړنی وایي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کندهار ډېر صادرات وچه میوه تازه میوه او قیمتي کاڼي وو او په بدل کې سوداګرو خوراکي توکي برقي وسایل او د کارخونو خام مواد واردول خو اوس د پیسو د نشوالي له امله سوداګر نشي کولای دا توکي په بهر کې واخلي او بیا یې هیواد ته وارد کړي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي او اوس هم سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 1.5 پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 40 پوله یو سعودي ریال پاکستان افغانۍ او 3 پوله زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ
ازادي رادیو اوري په پاکستان کې مشت نارجستر افغان کډوال وای دي اسنادو د نلرلو لوجی په دې هیواد کې له کډونو ډک ژوند تیروي د کډوال وای نه په ازادي سره تګ راتګ کولای شي نه خپل ماشومان خونځي او تلګل شي او نه هم نور سهولتونه یا اسانتیاوي ورته برابرولای شي
نور به موږ د مشال رادیو د همکار احمد الله په دې رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پېښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دی هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو 6 کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره مادر کاشته نه ایس ای سی کاشته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیمه غټېږي، په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو هغې مونږ ته وایي چې تاسو باید مادر کارت راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، مرځو دغه ته، مرځو هغې مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه شي پاسابه یم یاران کابینه غواړي چې کارت وښیوه، نو مونږ ته یو کارت هم نه وي. نو هغوی به مجبور بس مونږ نه پیسې واخلي، که پیسې ورنه کړو نو سمدسم نه شي په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسټریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونه یوې ضلع نه بلې ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چې کېږي چک وسینه دي، کاروباري نه دي، هغه دکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کارډ نه وي اولته ګوې چې مشکلات دي. تعلیم یې داسې چې دی ته په ګورمنټ سکولونو کې میرې پلورې د کډینه غوړي، د کډینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار تر هر وخت می شریکه کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي، دی چې د چا سره دغه 2023 پر کډینه نشته، دغه مکسره هیڅ ذمہوارال نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لکه پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لکه پورې په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا اے سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډی چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې، په هغه ټایم کې چې کله د مشک کېدو نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شوې وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسترډ کړي، چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2018 کې هم لکه حکومت دغه خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړي، نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فایده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سټیزن کارډ ورکړه. نو دوی ته 2-3 چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کارډ دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي، ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسترډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي، بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو پوه عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمواري جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا پخوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي، بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 48 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. تیرو حکومتونو څو ځلې د دغه سړک د قیر کولو لپاره ویل کېږي سروې کړې وه، خو د جګړو له وجې دغه سړک قیر نه شو. خلک هم خوښ دي چې اوس دا سړک جوړیږي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار له ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 40 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې پرون رسمن پیل شو او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځېږي.
د سیمې اوسیدونکي باید د ناړې و اسمار ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوی، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکی اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس واریدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډېر مشکلاتو ځکه چې هغه ځای نه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوو، سړکونه خراب وو، کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځای نه چې به مریض را روان شي دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات وو، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي.
د یاد سړک د خرابوالي له امله د ناړې او غازی آباد ولسوالیو ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سړک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
د کونړ څنګ لوري ولایت ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لرو پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او د اړیکو د نیولو پر مهال دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. د مخابراتو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د ستونزو د حل لپاره له اړوندو ادارو سره غونډې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. نور په دې راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره له ستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله له خپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بیخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړی ژوندی یا څه مشکل پېښ شوی هلته د دینه نه خبرې ګټو، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دی که نه باید جدي جوړ شي د خپلو خپلوانو نه خبر شو مړی ژوندی نه.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک یې له مخابراتي شبکو له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم زه ځخ خپل په بيسو کې اوسه کوم حال ته چې دا کله زنګ وو هم زیاتره په خبرو منځ کې زما قطې کیږي.
زه شمس الرحمن داس کې مې دې بالا ورسواله شنوار یو حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي کومه ګټه غنګرار کوم تاسو زینه دي چلته کار نه کوي چې مصرف هم کیږي زمونږه ضرورت نه را پکیږي دا چې دا زمونږه ضرورت را پشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالوي نو ضرورت د پاره صحیح کارونه کوي نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې دا زمونږه غوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت دی هغه ضرورت مونږ طرفه کوي.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویاند عنایت الله الکوزي د جنورۍ په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجودې دي د حل لپاره مسئولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي، په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن دپاره په دې باندې کار روان دی. څوک کولی شو چې مکالماتي خدمات ښه ډب په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات هم بیټ ټوټې شي او هم کیفیت لوړ شي، ستونزې موجودې دي، خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګه فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او واضح اوریدلی شي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې، وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د وی او کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ریوي چې پرونی د داعش د یو غواش پر ضد هوایي حمله وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنو په خاطر خبري پیل کړي چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی رادیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 800 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کانشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي.
زین الله وایي چې او خیمه د نشې له عمله د کورنۍ او خپلوانو د اوو بار دی.
زه کله ورسم ډېر وسر نه کړم، چې زړه ما ډکیږي، ما ډېر بد اغیزه کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، زموږ می تباشو بس نور سکه تو ژوند می تباشو.
نو تا وخت نه پویدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زموږ دیول لاس کاله کیږي چې چرس نه شکی قصور او سپین ځوان دی.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل، د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتي او روغتیايي چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3000 کېږي، د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل شوي، او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبان حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فراد امنی قمندان نعمت الله معصومی ازادي راډیو ته وویل سلګونه معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل ته د لمنن وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشی سول.
شپږ یا شپږ نیم سوه کسانانو په اندازه مجاهدینو الحمدلله راټول کړله په محبس کې وه. درملنه یې هم ځینې وسوله. ښه سوي هم دي تر ډېره دا نوي کسانان چې درملنه یې سره سوې ده او ښه پوره سره تیار سوي دي. هغه مونږ د دوی کورنۍ ته ور وسپارله او له غریبانو څخه مونږ د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله اخره کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عام روغتیا وزارت شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فرا کې معتادین ډیر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اوو زرو ډیر بې سرپناه معتادین ژوند کوي، خو د طالبانو حکومت یوه میاشت مخکې 2000 دا ډول معتادین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتادینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
د حدود 2000 نفر مریضای
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دي رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد د درملنې دوره 45 ورځې ده، خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتادینو د درملنې دوره 10 ورځو ته لنډه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد د درملنې لپاره 45 ورځې بستر کېدل کفایت نه کوي، بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې ورته دوباره احتیاط لر نه شي. یوازې د مریض په بس کې نه دی، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعی مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي. نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتادینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو معتادین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اخته نه سي باید د کوکنارو د کښت او نشي موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. لنډمهاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګسیت، ډپریشن یا خفګان، که چېرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. او بل دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خولوازي یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شو دی نشي رودلی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولي دي. له دې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزي محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې له دې لارې نشه یي موادو ته د خلکو لاسرسی کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشه یي موادو بندول هغوی له روغتیایي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور تر اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلق سے پہ محباس کے ناسی دا غوص چی رشتیا دا خدایی ویلی نوی پیسا دا پینزه نوی پیسا دا دا غا طول عملیان دی دا شار آدیره پا دا که وی دا جاده پا دا که واد والا کچا تا پسلو رزم دوڑی رسیدلا پا دری رزم دوڑی رسیدلا ویس دل تا ورو را دوڑی هم ورکی نو دا غا دا خپل دا زان دا سی حد دا پاره سی را وستلیو دا غل تا لا دی مجایدین وی دی کور ودانی خیر دی وی سی والا غا دی منگ دی مور دی پلار دوائی بلا ور پسی سی
احمد الله که هم په زور زندان ته راوستل شوی، خدای وایي چې تر ډیره حده درملنه شوی او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کام نشی و تماشی مکول د پلار سره مجنګونه کول د قربان سره مکول مگر زما بس که ارته ولا رسیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه بخیر ډیر ورته برابر کړی دی، یعنی تم علیحدہ استاد ورته درول دي ته خدمت تکلیفونه کوي او دغه رقم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک لري، یعنی هغه تر 14 ورځ درملنه کوي. که چیرې دلته درملنه کوي شفاخانې ته بیا یو او بل د معتادینو روغتون دی، هغه ته هم استو تقریبا دوی او چاله ته وخت لري چې موږ څومره طاقت هغه مکمل د دې په دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې تر 3 صحت لري ورکه له تلای جوړ روغ.
طبي ډاکټران نشئی موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول کې اقدام بولي، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې د طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کېږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد اچول په دې معنا دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کېږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی دپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو دپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 4 ته رسېده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندویه ټولنو مرستې ورکولې، خو اوس څرګنده نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویه ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. افغانستان نه یوازې دا چې د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې ښه ډیر د تریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري ده. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې ده په 15 کلاس کې ویشل شوی ده. تریاک یا عام خلچه ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې به څه؟
اول دغه ګوشه ګيري ده دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره د ستیاره ځنه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګور اول بشتیا ده دوی جر جر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کې کانګ ډیرشته یعنی استفراغت ډیر کې
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي اول طریقې کې د دودې ده د دود له لاره سره استفاده کی بل د خولې له لاره استفاده کی او درې مغه زرقې ده
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لاره استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چي ده یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کې مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې ډیر
کې پر دغه لاند مهاله ځانونو راترنا واچوي شي لاند مهاله ځانونه یې سي
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوبه لمنځه وړي سړي کم اشتیا کوي سړي جر جر د باندې د اصالات سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څوک هغه کې زه تریاک استعمالوم په مخې اسنه دي کړي زه خو درو جوړې اوږد مهاله ځانونه یې سي
اوګمال زیانونه معمولا رشد توپ ده یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانش بل هغه ساری ناروغي ده کوم کسان چې په اوګمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدد وي خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده
ځینې مېندې دي چې هغه د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغیز کوي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي
که پر امیدوار او خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی دی په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي الله سي نه یا سترګې نه ده یا پزي مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوري پیدا کیږي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکو ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره ته رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي غوی وای شو ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول د خبره د دوی سم ده
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یا غده شته نخامه پنامه یادیږي په هغه کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي دغه نه دوه دنه یو ال اچ او اف اس اچ ده دا ام په خزه کو ام په نارینه کو په خزینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي په نارینه کې دوه تاثیر لري اول د نارینه هغه اسپرم مجدیته وای نطفه په عربی کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نسی که چې پراتلو که خیزه د اقامت یا بیولوژی سبب ګرځي
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گده میلوکو
رازا پا خواه که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوای
تا
تاسو غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو، خو کله چې د خپل نه اهلو انډیوالان له خوا په نشو اخته سو، هر څه ځینې پاتسول. اوس یې اولادونه به تعلیم پاتې دي او په یو ګوله ډوډۍ پسې سرګردانه ګرځي. دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم زیانونه اړولي او خوریان یې له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا به خپله د زین الله له خولې واورو.
دا پرویز نامی زما د خاله زوی او زما اوخی ده، پور مې ورته ناسته ده. دا چې په نشو اخته سو، د خرابو خلکو سره او د لوپرو خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته یې کوله. اول خالي سګرټ او پاس لیغی چارس او ورپسې پوډر ورسره استعمالول. نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم. پوډر یې په 400 کې، په 400 داخل کې ورسره استعمالول. 400 به تیار ورته ډکړي وو پوډر سره. د ته به وونه وو چې دا 400 دی، هغه به 400 وڅکول. تقریبا لس ورځې دی دامه 400 ته ورکړه او 400 وڅکول. نو دوی کور کې غاږ نه وکړه چې زه ماته داسې ملګري ساخ کلی دا مکان ته چې دوی ویلې پروانه کې زه به خپل ځان اداره کړم، کنترول کړم، زه به جوړ سم. دوی کې تقریبا 8 کاله ووتل دا چې پوډرس کوي. اوس یې کورنۍ په ډېر په تشویش کې ده، ډېر یې غم ورکړی ده، ډېر جګرخونه دي. تقریبا یو زوی 14 کلن ده، بل زوی داسې تقریبا 19 کلن راځي، یوه لور ده. او دا خپله تکړه استاذ دی، رنګ د موټرو رنګمال استاذ ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده، ډېر ښایسته رنګمالي کولی سي. په تورخام کې دکان درلود، دکه نشانه کولی. اوس به د کور ژوند ښه وای. ته وایه اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی. استاد زوی چې دی تقریبا تر 15 صبح پورې درس وویلې. ډېر د ناچارۍ نه، ډېر د بې وزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټندونه څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي. نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دې شرایطو کې. ما زنګ ورته وویم ماله راسته تقریبا د 8 کاله خو دا په بستر کې په شفخانه کې ووزه بېرته شروع کړي. دا خپل په نشو کې غرق ده، جوړېږي نه. نو زوی مې اخر ورته زنګ وویم ماله خورزاده ته راسته، زه درته یو کاروبار جوړ کړم. دته مې کراچي ورته پیدا کړله، دا خوراکي مواد خرڅي، انرژي او نوشابه او دغه شیان چې دي دا خرڅي او د کور روزمره خرڅ مخته وړي. دا چې ماشومان په کور کې لنجېږي، بله ورځ په ټیپن کې د غاکو ماشومان مدرسې په زاراسي وو چې ما پلار غږ په ټلیفون کې دی. یعنی د ما د دوی پلار سره مینه ده، خو پلار یې بیچاره نشي عمله پراسي. نو په ځان نه خبرېږي چې زه اولاد لرم که نه لرم، په کور کې مې څوک شته که نهشته. خپل په نشو کې غرق ده، ډېر مې زړه ورته سوځي. دوی بیچارهګان سهار چې جیږ سي زه ورځم پوښتنې ته، پوښتنه یې کومه. نو دوی سترګې او زړه د غمونه هسې ډکي. نو سړي زړه ورته ډک شي. یعنی زه چې کله ورسم ډېر ورسره نه کېنم، بس چې زړه ما ډکېږي په ما ډېر بده اغېزه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سمت خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او له رنګه تازه ښکاري. سمت خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پیل کوي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک زیړ او کمزوری کېږي چې بېخي له کاره لویږي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه. ولی جان د دې پوښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندی اران رازی و دلتا میله کو.
واه واه تا څومره ښکلی او لوی باغ دی، دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانه یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي، کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکړه.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کی نه مانی راځه چې غږ ونیسو.
نه نه غږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه سم ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه، ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا دی تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي؟
ډاکټر صاحب ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بېخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بېخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې، بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټه کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه لما سره.
سم ده ډاکټر صاحب درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.